د ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربیم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لوی برخه راډیو یاد به مجله پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي چې شایع د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د لسګونو نورو نمونه حذف شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په ننګرهار کې د داعش یوه ډله نیول شوې. راتلونکې اونۍ به د افغانانو په ګډون نږدې 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي او ټاکل شوې چې د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکاران سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه وکسیزه ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو خبر پڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه او خبر پڼه زیاتوي چې په دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پڼه کې همداراز یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګي برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 65 نور ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یوه خبر پڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول زبیح الله مدبر وایي دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری.
موږ د خلکو آواز یو چې پر دیوالونو د تصویرونو له لارې د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک یې غواړي او نړیوالو ته یې ښیو چې افغانان له جګړې، انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنري ډله وایي د هیواد 12 ولایتونو ته به سفر وکړي او د جګړې ښکېلو خواو ته به د سولې پیغام ورسوي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 میلیونه د افغانستان دي. په سرژني حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په روسیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول. د حج مراسم به د اگست 19 تر 24 تر سره شي. تر پرون پوری سعودي عربستان ته د حج لپاره 1.6 میلیون کسان رسیدلی وو. په مکه مکرمه کې هوا تاوده ده او د سانتیګریډ تر 24 درجو لوړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له سوریې سره د سعودي عربستان د 100 میلیون ډالر مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله بهر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دا د پام وړ مرسته په یوه مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگتن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښه والي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت ډله بیا ونتوانی شي چې سر وچت کړي، د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. د نوې دنده بداوي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي. د پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د ایران رژیم د بی ثباتۍ او شخړو لپاره یو قوه ده. زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو ګواښونو په وړاندې دریږي او د ایران پر ضد نوی بسنټ په د ستراتیژي پلي کوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په می میاشت کې لشپژو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشف سره راتلونکي په جنوا کې وګوري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبري وکړي. دا به په هلسنکي کې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړی کتنه وي. او نړیوال بانک اوکراین ته د 450 میلیون ډالر پور چمتو کوي. نړیوال بانک وایي چې د دې قرض شرط دا دی چې اوکراین باید لومړی په بانکي سیستم کې هغه اصلاحات عملي کړي چې د پیسو نړیوال صندوق له دغه هیواده غوښتي دي. د اوکراین لپاره د نړیوال بانک دفتر په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د کیف چارواکو د رغاونې او پراختیا لپاره پیسې غوښتي دي او که چیرته د دوی پیسې ترلاسه کړي د دې په مرسته کولی شي چې له نورو شخصي شرکتونو هم نږدې 1.5 میلیون ډالر پور کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک میسون وای چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسون هم درز وای هغه کاندیدان چې خبرداري ورکړل شوی دی که خپل حقوقي قضیه فیصله نکړي نو شاید د هغوی نمونه هم د میزان د 28 د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ورستي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته خبرداري ورکړ چې که پر دوی لګیدلې تورونه سپین نه کړي نو نمونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی او تر خپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د مو تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اختاری خسایده د شکایتونه د کمیسیونه هغه به هم حسفیږي که چیرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکه د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوی چې دوی د خلکو فلیری کړي، د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حسفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شوی او کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شوی او کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواخ کاوه چې کله شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه بدل نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لوی لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده. لارې بندوي، ملکی کارمندان خپل دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نمونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت اول ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرو مرو کیږي. خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د را روانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې د ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلورشتم د اګست له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په وویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوسم ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام دا پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کوي. له همدې سره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. په پوره ساعت لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غړمو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنونو کې ما کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره دغه په فن غیږو
بعد باران مې خو خېده خو بس قصه د غوازمت په کور کې دروازه نه و پرده غوندي و.
په زرپانه کې به د ستی کیلومتر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پاندر تویرت په خپل سیمه کې د هلکانو انجلو په منی ټینګار کاوه او ویل به چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مین نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمی سر غوس د رقیب په تیر تیغ سي هم بزم کدل برغخت په مهر ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي تو واکمنا د سر لوړی ساکستان یې خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې نندارې ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو رایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په ګیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځې منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دری ژبې د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال و او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړي او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تیرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تک او هلته بیلا بیل مراسم که څه هم الله دینی اړخ ځانګړي منفی او مثبت سیبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تک او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلا بیلې سیمې زیارت ته د تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لېږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمې اجزاوې ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نو مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي، جناکۍ بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولېدلې او ساتیری دپاره، نو همدغسې دوی د دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا یا مترلام بابا ته یا بل ځیته بل ته خوند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تلل بل ته لغمان ته ځو ټولکی بابا ته به زیات خوند زمونږ د ننګرهار خو شا خوند راتللی. دغه په خاطر باندې د دې یو اجتماع جوړول چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری دپاره.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزی.
مرسل نوریم د جلال آباد خر اوسیدونکي، زیارتونو ته د خوندو مثلا غو د امید د پاره چې د دسمال ته دي زنګو اچي. زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ د ټولنه داسه شوی د چې زین دودونه پکې د سه حاکم شوی.
د چنجونی دسمال د سپه خاطر د زیارت په جنډي پوری تړي او یا هم میرمنی ولی علامتی زنګوګانی پر زیارت ولاړی ونی پوری تړي، دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
مې سحر نو بیره ننګرهار یو تنل ستدن کې ما
هغه خاين چې زیارتونه د زیه سوق چې د سمال تړیغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړی چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر د سمال تړی، او هغه خاين د مې چې زمونږ زنګوګان د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنی په زیارتونو پورې زړونه تړي، او مرادونه پینیسی، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولی. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوې چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت ته بیا زیارت زما خوښې لنده کې زما خاوند ته لږ صبر ورکړه، یا زما زوی ته خدای نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې، دا ښځه نور توان نه لري بل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایسته مشیره ته ځي. کدام یو وظیفه ولري چیرته په کوم فکتری کې د کار وي، بیا دوی دونه لکه مونږ په شان هیڅ بېروزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت د زیارت نه شی وغواړي.
بلخوا د ښځو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواری وایي، که اوس ګودرونه ړنګ شوي او یا هم زیارتونو ته تګ مهال وي، نو ښځې کولی شي چې په ازادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
دغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخوالي کړل، ناامیده کړل، نو د دې په خاطر باندې چې خویندې ناامیده نشي، اوس د ښځو چارو ریاست یو باغ جوړ کړی چې د وومن پارک په نوم باندې دی. د جلال آباد ښار کې کمیساری سره دی، نو خویندې کولی شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر وکړي.
دا چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سورې خور دی، د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په ازادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي.
ادبیاتو کې مو له ادبی فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کېدل دي، چې کلیک یا وینا په ادبی مزایاو ښکلې شوې وي، د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلاً تنفر ځینې نه کیږي. د دغو فنونو په کومک لیکونکی یا وینا کوونکی یا شاعر خپل مقصد لاس راوستلی شي. په نننی هنر جاج کې له لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج.
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې غوی د ادبیات پوانځیو ته ځي، هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وی چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته وایې، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو، فنون چې دی موږ په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا موږ په فنون کې ما کنایه موږ په ورځنی ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته مونږه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي، قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو با همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهوم خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو، نو تر ټولو ستر اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله ده می چې مونږ د عام خلک هم کارو کنه، خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سایقل کوو.
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سایقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو،
د
ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکړه. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي، نو دا شی د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکړي چې باید موږ ځینې نوې نوې شیان را پیدا کړو او نوې شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندور کیږي.
مطلب زموږ ملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي د بنوا صاحب او د شمیر نور مشانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بنوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درک کړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپي را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي مونږ د همغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته همغه مثالونه پیدا کړي دي، خو مونږ داسې کولای شو چې مونږ په خپله ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي، د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپله مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې د منځ شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کوو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي، په کې البته همدای راخصي دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه په کېشته نوی نوی برخې دی پکې د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا دوه جمع دوه د امید بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور او سم دوه جمع دوه څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس د ور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کولی شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه د هغې هم یوه یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغسې مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ دپاره بنسټ ایښی نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولی شو. او دغسې موږ ته ښیي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغسې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپله یوه پښتو شعر حسب حال په هغې کې مثنوي ده. په هغه مثنوي کې دی د پخواني شعر چې د ده نه مخکې کم ویل شوی د هغې ښه کره کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پې نه تطبیقېږي او که چېرته مثلا چوکاټ ته واچول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګېږي او ټیټېږي دغه مسله د دې بحرونو مسله. نو دغسې موږ دپاره چې دي پخوا نه هم دغسې دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانې خلک یو موږ په خپل شعر کې چېرته جدت وینو هغسې شیان وینو چې هغه په پخواني شعر کې نشته دی. ستا مخکینۍ خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر چې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپله شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقوو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلونه هغه دلته هم تطبیق کړو کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیاتو یو محصل وي سبا ته یو ځای کې مخ کېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مه واره که هغه په ورباندې پوه شي. نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروضي دې هم ډېر پوه شي. نو زموږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی. پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر سپیس خجي سیستم دی تطبیقېږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي او نو
فلهنور
سیستمونه خو په دغه کې هم چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجي سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي. دغه باید صنعت خلکو ته ښه واضح شي.
ډېر
مننه.
حکمتیار عابد یو له هغو ځوانانو دی چې په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې شاعري پیل کړې ده. دی وایي چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې له دې دایرې بهر شي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمتیار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صاحب کله ته وستړی مشه؟
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخته د شاعري شروع کړه؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یو لسم صنف کې وم. دا وخت نه راهیسې مې په
شعر و شاعری باندې کار پیل کړ او شاعری مله هغه وخته پیل
نو ولې دی شاعری پیل کړ اکثره خلک خود سی وی چی یره مین شوم په لار اتلم څوک میو کتل مین شوم بس ترګوت نه راتل نو شعر می ولیک غنا دا شعر د سی چی شعر دوی د زړه د بڑاس لپاره کتاب ول شعر ولیک
لکه څنګه چې تاسو ویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکړي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دینه مې پیل کړ خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډیرو ملګرو سره پکې ناستم ټول ملګري په لیسه کې په شعر او شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې او یو دا لاملو چې د دوی تاثیر بل دا و چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن درد دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې به ګیرو نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ
خو چې کله د شاعري شروع کړه بیا داسې څوک چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات کراولی سمې لور ته
مخکې ما یادونه وکړه زما ملګري خاکسار صاحب دویوال ته په شنوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه پاکې ډېر زیات ملګري او شعر به مې چې ولیک هغوی ته به مې وښوده بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاذ وو استاذ صاحب رحمان خان صاحب یاد دې په خیر وي هغه ته به مې خپل شعر وښودو هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل هغه کوم مهم خبرې به چې یا کوم ښه باید به هغه به راته په ګوته کوو کوم مشکلات یا نیمګړتیا به چې په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې استاذانو ته به مې وښودو ملګرو دوستانو ته
خو تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپ کړي
شیرونه خو فکر کوم محبوب صاحب سړی چاول شیر پیل کتابان دا شیر کمزور وي کنه د شاعر په اصطلاح باندې نو چې هغه په باورې مو باورې شاعری دا هغه به د سوې چې څلويخت یا پنځه دیش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یو غره د غزل مینه په ماته شي نو شیرونه مې زیات دي
په شاعری کې ساسي تګلار او پیژنګلو کومه مونږ معلومه ولې شو چې دا د بیت شاعری ده او ابي داسي شاعری کوي
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډیر د سخیږي چې درد پکې راغړل وي خپل به هم په ډیر شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود یغه به خوخیږي خپل هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلی د مایوسی او غربت دا پکې راونه غړم
دغه بس اوس په تلوسه کې کو باید ساسي شعر وسوورو
ها مننه یو غزل دی د قسمتونو فیصله عجيبه غوندې و
د قسمتونو فیصله
مننه د قسمتونو فیصله څه عجيبه غوندې و د اختر ورځ به و په مونږ به روزه غوندې و بعد باران می خوخیده خو بس قصه دغه و
بعد باران
می خوخیده خو بس قصه دغه و زمت په کور کې دروازه نه و پرده غوندې و پښتنې ډېری غریبۍ سره پت هم ساتلو پښتنې ډېری غریبۍ سره پت هم ساتلو په سر به تور لو پټه و کې زړه غوندې و ستاسو محل کې رڼاګانې خوشحالي او خندا زمون جونګړه خړه پړه کندواله غوندې و تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړو مننه تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړو د خدای نزار شم بیگانه شپه څوک د غوندې
و
هغه د ژوند په هر لار کې تیندک وړل هغه د ژوند په هر لار کې تیندک وړلې د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې و
خا خدای دې ساسي برخه نه سپیره کی عابد صاحب پښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینی هغه د لارې چې یو ادب د ادب لپاره و ادب ژوند لپاره کاری ساسي یې نه برداشت سره تاسو به شاعری د ژوند لپاره وکاروي کنه د ادبیات لپاره
شاعری خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کیږي او زه کوشش دا کوم چې شاعری اجتماعي شاعری وکم د ټولنې د لپاره عمومي شاعری چې د ټولنې درد د ټولنې انځورګری او د ټولنې دغه حالات په شاعری کې روان غړل شي او وړم چې د ټولو عموما اجتماعي ټولنې د لپاره شاعری وکم
زموږ په دې نور سینیر شاعرانو کې تاسو څوک لولای ډیر چې هغه متاثر مې تریو دا شاعری ولولای
زه ډیر مطالعه کوم او زه ته متاثر یم د خاطر شعرونه ډیر مطالعه کوم اروا خات صاحب شاه صابر د سالک سیب کتابونو ګورم او همدارز د مروت سیب کتابونو ګورم خو ډیر چې متاثر یم د صاحب شاه صابر کتابونو ډیر ګورم
شپې شو ګری حسی عادت
ګنې زمونږ دراتلو څوک دی
خو صابر خو واقعا یو ورمنجن او نیمګړی شاعر ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو څنګه
لکه مخکې ما وویل شعر مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه ده رسېدلی. شعرونه ډېر دي، خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کا. داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري، نو بیا نه شاعري سړی وکړي، باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي. نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه رسېدلی، خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم. تر اوسه پورې
شعر او شاعري او ادبیات دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال نه متاثرې؟
زده کړې وکړې نه دي کړې، او ستاسو خبره ته ذوق جمال له متاثر یم او شعر و شاعري مې طبیعي ده. داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړې یا تدریسي ماحول ته نه یم تللی، خو ولې ذوقي شاعري کوم.
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې ګډون کې او څنګه؟
البته ولې نه، زه فعلا هم تقریبا څلور کاله کېږي چې په کابل احمد شاه بابا مینه کې اوسېږو. هلته احمد شاه بابا مینه کې موږ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی، د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو. هرې جمعې په ورځ نه هو نه تر د ماسپښین یوې بجې پورې هلته ادبي بهیر کېږي. په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي، استادان راځي، شاعران راځي، په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي. په دغسې ماحولونو کې ممکن بیا کله چې کلي ته لاړ شو هلته هم له ملګرو شاعرانو سره نو طبعا ناسته د شاعر ناسته د شاعرانو سره وي. هر ځای کې ماحول او بنډارونه د شاعرانو خوښوم، ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بنډارونو ته او ناسته ورسره لرم.
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي. هغه شاعري چې تاسو په غنی خیلو کې د شینوار په ولسوالۍ کې کول او هغه شاعري چې تاسو دلته کوي، آیا کوم توپیر پکې اوسوي نه؟
او ولې نه، هغه شاعري چې موږ په شینوار یا په خپلې کلیوالي ساحه کې کوله هغه ډېره یو ساده شاعري وه، کلیوالي ماحول او ډېره انځورګریزه شاعري وه، خو ولې د ښار او د کلي تابن پارک سره ویدلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم دی. د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعري بل ډول وي، منځ کې یو څه تفاوت توفیر شته.
نو اوس به اوریدونکي ستاسو د شعر په تمه یي او زم غواړم چې ستاسو شعر وروسته شعر واورم د اوریدونکو سره.
ولې نه، یو غزل له محبوب صاحب تقریبا دا اوس مې لیکلو. داسې وایي، د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي،
مننه، د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوي او که نه شوي، ای زړه پسې بهر له دایرې شوي او که نه شوي، او د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه له خولې نه ووت،
د زړه له ډېره درده چې مې آه د خولې نه ووت، راښکته له اسمان نه پرښتې شوي او که نه شوي، او همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي،
همدا د پښتنې مینې اثر وي اضطراب وي، ته وګوره په واورو کې خولې شوي او که نه شوي، خپل حسن خېژولی وي غرور د اسمان سر ته، خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سره ته، را پرېوتې خیرې مې در پسې شوې او که نه شوې، لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې، راتنګې مو د کلي هدیرې شوې او که نه شوې،
نه به ته وایې لږ راشي،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړې، راتنګې مو د کلي حاضرې شوي او که نه شوي، او عابد د مور دعا او روڼ مشال ځان سره واخیست، عابد د مور دعا او روڼ مشال ځان سره واخیست، رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوي او که نه شوي.
ډېره مننه ژوندی اوسې عابد صاحب.
مننه محبوب صاحب، تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه او د مرکې لپاره مو وخته. مننه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډیرې نږدې او حتی یو ډول دي، ځینې خو یې تر شا ځانګړې کیسې هم لري. نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراورو. دا کیسه درته زموږ همکار وږمه جوار خیل کوي.
جانان سترګو کې دی اور دی، ماته دی وکتل ستی ستی دی کړمه، موږ په عامو خبرو کې
ډېری کلمې کارو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی، بلکې تر شا لپرتو کیسو یې هم نه یو خبر. په وړاندې ذکر شوې لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده. اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوریږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم، په زړه دې ستی کړم، او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستی کړم. زرګونه کاله وړاندې کله چې په هندوستان کې د هندویزم مذهب د ټوکېدا او پرمختیا په حال کې وو، په یوې مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ په نوم په یوې نجلۍ سختي مین شو. د ناچ پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پنډت و. هغه به د خپلې سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه. دوی یې هندویزم ته رابلل او د همغې سیمې خلکو دا سړی د سپېڅلي انسان په نوم یادوه. د ناچ پلار پنډت ویرت درې میرمنې درلودې، او کله چې دی د سپېڅلي انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه میرمنې، لومړۍ او وروستۍ یې، د پلار کور ته ولېږلې، او منځوی میرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پنډت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو انجلو په مینې ټینګار کاوه، او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناچ د یوه سپېڅلي او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناچ به هره ورځ مندر ته تلو، او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو، او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تېرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناچ او سختۍ مینه ورځ تر بلې زیاتېده، او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وه شوې چې ناچ په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول، او پنډت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړي مراسم برابر کړل. د ناچ جسد یې په یوې کندې کې کېښود، او لرګي یې پرې باره کړل، اور یې ورکړ. او کله چې د ناچ جسد سوزول کېده، نو سختۍ د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ، او د ناچ له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پنډت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناچ پلار چې د وخت مشهور پنډت و، د سختۍ په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې سختۍ چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل سختۍ دی، د هغه عمل نوم شو، د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه، او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډیره د دویمې معنا لپاره کارول کیږي. بې وره وسوم، ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي.
علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو، چې د هندوستان له هغو لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خپرونو کې ذکر شوی وو. د دوه احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی، او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی، پارسا او متصوف سړی وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده، او په ملتان کې به یې ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه، او ډیر خلک یې مریدان وو. د دوه عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی، او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده، او مستجاب الدعوات و. وایي چې ورځ یو نوی سرور خرایه،
وویل چې شیخ نجم الدین کبری با په یو کتنه خلق د کشف خوندان کول. علی سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی لخپل کار فارغ شو بل حال پر راغی او د کشف درجه ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدې کیسې څخه د علی سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې دته یې درلوده خخ کاری او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع وو او عرفانی او علمي مشکلات به د ده په فکر حلول. خو ګوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې غواړو چې د علی سرور لودی یو غزل تاسو ته در وړاندې کړو چې دغه غزل د پټې خزانې مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او ښه عرفاني رنګ لري چې وایي: محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې، درست وطن راته دریاب سوبې دیدنه، درست وطن راته دریاب سوبې دیدنه، دیت مې نسی مگر خدای مې سبب ساس کې، که زمړ شم هم له ګوره کړم سر پورته، که زمړ شم هم له ګوره کړم سر پورته، ناګهانه چې دلبر راته آواز کې، که مې سر غوس د رقیب په تیره تیغ سي، که مې سر غوس د رقیب په تیره تیغ سي، هم به زم که دلبر غوخت په مهرو ناس کې، زه و یار مدامن ناستو یو له بله، زه و یار مدامن ناستو یو له بله، پر غماز د باري کاڼي د غم ساس کې، ګران بیلتون به د هغو مینو وینه، ګران بیلتون به د هغو مینو وینه، چې تل ناست وي په خلوت کې سر راس کې. اے سروره غمازان سو بی حسابه، اے سروره غمازان سول بی حسابه، پاک الله دی صورت تش بی مخز پیاس کی، پاک الله دی صورت تش بی مخز پیاس کی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینې ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چیرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال ملکه زرینه ناڅا په شو پورته تور سترګو کې هیله په زلا شوې، په څیره کې د ټینګ هوډ نه راغلی، د نازکو شونډو رنگ نور هم سور شو، په روخانه کې وګنډل سترګې، په هوډمن غږ په لوړه داسې وویل: زه ورځمه او لکک سره غږیږم، برخلی کې په کلک هوډ ور بدلوم، کک به بیا له خپل لوی ګرز سره را پاڅي، پیل افغان کک به په ننګ د هرمند ولاړ شي، زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه، زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم، تر دې وروسته پر همدغه ژمنه پایم، د روښانه په څیره کې ویره ترها حیرانتیا اولولې په څپو سر دي، میلمنې ته سپ براند سترگو گوری، لوری دا تمر آسان کار ما بولا، کک بر رحم په هیچ چا بانده و نکڑی، تو واک منا دی سر لوڑی ساکستانی، خود کک په نظر تیه یو خزا، کلخ کرو سر مل کلات ورشی، په یواز بدی طول لخ کر تالا کری، اوس ورتلل دی کک کلات مرگ غختل دی، دی پلان کومی تا دی لاس نن استل دی، لزمری سره په غیګه جنگیدل دی، لنهنګ سره توپان کې اوختل دی، د اورتون په سرو لنبو کې تاویدل دی، پر سکروټو باندې یبلې پخې تلل دی، اژدها پهلوانۍ ترا بلل دی، سر د غره لویو تیګو جنگول دی، لیوانتوب دی لوی گرنگ تا ور ترپل دی کک غصه دی کک لدی را جوش دک دی دی زخمی افعی پا سیر پزان تاویگی چه دی خزو یادون وشی نو خخمیگی یو منزل بلا کلا تا نگدی نیه چه پرتاب دی تیرو غش و باران شی دوم را لوی خطر می نلوریگی گرانه چه پر غم دی سیه پوش طول ساکستان شی خوزرینا هغه خکل جمنه پیغله خوزرینا هغه خکل جمنه پیغله چه رگ رگ که تاویگی ساکی وینه مساگیت دی تای میریس انا لپخته هغه لوړه کوچانه په قامت دنګه په خایست د تاووس خور په زړه پلنګه هو زرینه ملکه چې لری ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ یې خپله ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان مې مخه ونیسي په غرونو که زمري په مخه راشي ډلې ډلې که په لاره کې دوزخ دوزخ لمبې وي که د غشو باران اوري له اسمانه زه به خامخا د کک لیدو ته ځمه ولولې به یې په زړه کې پاڅومه د هیرمند په ننګو پت یې ننګومه هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بوی مړ د بلې ښځې په لاسو شي هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بوی مړ د بلې ښځې په لاسو شي ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې عاطفه د یوې بلې به یې توږي زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده که وفا ده که حیا مینه ښکلا ده همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده
تیری بے دردن تیری کیگی دے دل داران تیرے دا جوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی تاجوند لزہروں